پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم له پی یو استودیو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا د سلام مشورو لپاره کابل ته راستنیږي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو الکترانیا ټاکنیز غړي نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکي. نور مسائل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو ادعا کوي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي ان قومندان هم شامل دی. بل خو د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې اولس دولتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د کندز امنیتي او ملکي چارواکو تر اوسه دغه برید او په کې د اوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردري ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون څلور تنه نیولي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري سړې هوا له کبله مړه شوي دي. امنیه قومندانې ویان ثناء الله روحاني وایي د و سرتیرو د تیرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې شکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغو کسانو باندې هم دې کوتل کې واورې راښویدلې وې. وژل شوي سرتیري د زیباک او شکاشم ولسوالۍ لپاره د څلورم او پنځم سرحدي کنډک کارکوونکي وو. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ تنظیمونکي ګل آغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغه سیالۍ کې د لښکرګاه ښاروالي د ډاکټر عبدالرزاق د سباون رادیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبېږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالیو د ترسره کیدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یاد ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حضور ولري شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترال کالج په اکثریت رایو چې ورته د 270 رایو حتی شوی وټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رائے ونه ګټي د استادو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیاتې رائے ګټلې، خو د خلکو رایه د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالد ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیال هیلری کلینټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. د روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتې چې اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. امریکایي چارواکي وایي دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیسټمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي. د دغې شورا ویاند جان اولټ پرون یکشنبه وویل حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. رویټرس خبري اژانس او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت رانو کړی دی. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ورته اداوي رد کړی دی. او تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1415 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا د وایروس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه وویل. که غواړی دا خبرونه ولولی د ازادي راډیو پانې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې د مهمې موضوعګانې تاسو اورئ. افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکزی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
پریدون خوزونو د مصالحې د عالی شورا ویاند. د امریکا د ولسمشری ټاکنو الکترونیا ټاکنیز غړي نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکي. په دوی منیمایی کې هم د خبر اعلانو ژوند ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یو ژوندی بحث لرو.
ما نوم جان آغا صالح ده، په ختیځ ولایتونو کې د کلیف جاډیو خبریال. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رسنیو کارکوونکو په نخښه کې په دغه یوازې 13.5 میاشت کې تقریبا دغه دریم خبریال ده د رسنیو کارکوونکو چې وژل کیږي.
بیا مخراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي. دا خبره د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه. اخوا ولسی جرګې نن ویلي د سولې مذاکره کوونکي به کابل ته پر رسیدو دی جرګې ته وروغواړي څو دوی ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شېبه له کابله معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د ملي مصالحه علي شورا وای ټاکل شوی چې د دولت مذاکره کوونکې پلاوی له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره سبا کابل ته ستون شي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکې پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړنی یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکراتو 25 جنوري باندې بیرته پایل شي.
سنګزه سب دغه یو ویش کسیز افغان پلاوی له طالبانو سره له درې میاشتې نه یو مذاکره ورسته کابل تستنیږي. لومړی پړاو د سولې د مذاکراتو د روان لمریز کال د وږي په 22مه په د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی او د سولې دواړو مرکچی پلاویو د دریو میاشتو د سولې د مذاکراتو د کړنلارې په تړاو باندې بحثونه وکړل، خو په دې برخه کې لډیرو لوړو ژورو ورسته بل اخره د سولې د مذاکراتو د کړنلارې چې یو اجتماعي لرلی او یو اجتماعي لري هوکړه ته ورسېدل. په دې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د معلوماتو د ورک لپاره به د سولې مذاکره کوونکې پلاوی چې کابل ته ورسیږي د جرګې عمومي غونډې ته وغوړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحمانی نن د په جرګه کې د استازو آزاد باس ورسته وویل:
با ثبات هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان به دوحه که با در نتیجه مذاکراتشان به روسیه جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد، ما در این مورد به کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا هم می نماییم که در تالار بین گزارش بدهند.
سنګزه صاحب، د میر رحمان رحمانی له سرګندونو وړاندې یو شمیر د جرګې غړو انتقاد درلود چې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی له دریو میاشتو خبرو اترو وروسته اوس تش لاس کابل تستنیږي. دوی طالبان تورن کړل چې سوله نه غواړي، ځکه د دوی په وینا ورسته تر بلې په افغانستان کې د غډل تاوتریخوالي زیاتوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه نه یو توانېدلې. د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام هغه مسله ده چې په وروستیو کې په اړه باندې انتقادونه زیات شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او وربند ته لاره هواره کړي. ښاغلی اتمر چې نن یې ولسي جرګې ته د جنیوا د کانفرانس لاسته راوړنې تشریح کولی وویل چې نړۍ د افغانستان له هغه سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. ښاغلی اتمر وویل:
دنیا به د هغې صلحې حمایت وکړي چې نتیجه د افغانستان د خلکو پر آزاد اراده باندې ولاړ وي. آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیین کړي.
اکرام الله اکرام له کابل مکته معلومات را کول. د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی کابل ته ورسید، دوی به جرګې ته وروغ واړي او معلومات به ترې وپوښتي چې دوی په دوحه کې له طالبانو سره په څه ډول باندې خبرې مخته وړي دي. په همدې ارتباط باندې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې هم معلومات اوریدلای شي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د دویمې څپې په زیاتېدو سره لګڼو ولایتونو د خبرونه راځي چې په ولایتي سیمو کې هم د کرونا ویروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. لاغې ډلې د کندز د عامې روغتیا چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کرونا پیښې زیاتې شوې. په کندز کې د سپینزار کووید 19 روغتون سرطبيب وایي دې ولایت کې د کرونا له دویمې څپې سره خلک مخامخ دي. روغتیا چارواکي له خلکو غواړي چې د ځان او خلکو د خوندیتوب خاطر د روغتیا کارکونکو لارښوونه او سپارښتنو ته پام وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندز ریپورت را لېږلی.
کندز کې د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي په تیرو 40 ورځو کې په دې ولایت کې د هغو کسانو شمیر چې په کرونا اخته تثبیت شوي 130 کسانو ته رسیدلی چې له دوی څخه اته مړه شوي او نور له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او باور دي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي لازادی رادیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنې عملي کړي.
موږ په ټولو خپلو وطنوالو باندې غږ کوو چې دغه فاصلې ایجادول، ماسک استعمال، د لاس پریمینځل صابون سره که صابون نه لري عقلا په ګرمو اوبو سره، موږ تر ډېره بریده کولی شو چې د ناروغۍ په وړاندې وقایه وکړو. نو دغه تدابیر که دوی ورته غاړه کې نه دي، دوی ورته احترام نه لري، دا تطبیق نه کړي، نو څنګه چې موږ په موج اول کې ډېر زیات تلفات درلودل، خدای مکړه په دویم موج کې به د هغې نه زیات ولرو.
په کندز کې د سپینزر کووېټ 19 روغتون په کورونا د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. تر دې مخکې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه موجود وو، خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ښاغلی فضلي وایي اوس د امکاناتو د نشتوالي یا کموالي ستونزه هواره شوې ده.
د تجهیزاتو د نگانه موږ غني یو، اوس موږ د مرکز تشخیصیه لرو په کندز کې چې حتی مجاور ولایتو ته موږ خدمات عرضه کوو، نه یوازې کندز ته، نن په کندز کې څلوېښت په وینتیلاتور لرو. همدارنګه موږ د اکسیجن د تولید ماشین آلات چې برقي چې اکسیجن موږ ته ځای په ځای تولیدوي، د هغې موږ تقریبا شل پایې اکسیجن کنسنټریټر ماشینونه لرو. تجهیز د نظره، د ظرفیت د نظره او د امکاناتو نظره غني یو.
د کندز د سپینزر کووېټ 19 روغتون سرطبیب ډاکټر خسرو ابراهیم خلوی دوی دا مهال د کورونا له دویمې څپې سره مخ دي.
تعداد د واقعاتو ډېر شوی ده چې موږ اوله سامپل پی سي آر کې اعلان کړ، په هغې کې شپاړس مثبتې پیښې رامنځته شوې چې دا موږ ته یو الرټ یا تکان راکړ چې باید موږ د خپل آمادګي ولرو چې وشو کولی په دې دویمې څپې کې د دې مهلکه مرض سره مبارزه وکړو.
هغه وویل که خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي برخه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د ناروغانو شمېر دومره زیات شي چې شته روغتیایي امکانات به ورته کم وي او د مړینو کچه به لوړه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز به ورشو ننګرهار ته. ګڼ مېشته ولایت دی، هلته د روغتیا له رئیس ډاکټر نصیر احمد دوراني سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کرونا د ویروس د زیاتېدو او همدارنګه د مخنیونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي.
د کرونا دوهمه څپه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو، د بستر، د مړینو، د سمپلونو، د نمونو، د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوی مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسؤلیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابون مینځل، دا ډیر حتمی او جدي دي. او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپل کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري، شکر، قلبي تکلیف ولري، د هغوی جداواله او په هغه روغ حالت کې هم د هغوی ته یو اضافي ځای جوړول، د هغوی د خلکو سره د تماس کموالی، دا ډیر جدي دي او دې ته باید ډیره زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خو د تجرید واټ په سهولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالۍ او په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوی دي؟
مخکې په دولسو ولسوالیو کې په یو یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې مو یو ډاکټر درلود او پنځه ویشت سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس پنځه دېرش شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دي او څه فعالېږي په همدې ورځو کې. په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او هغه به موجود وي، او که چېرته ضرورت پیښیږي سمپل هم اخیستل کېږي، مرکز ته هم رالیږل کېږي. یعنی یو مشخص ادرس په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو.
تاسو مخکې د دویمې صفې د ځپلو خبره وکړله چې هم ناروغان لري، هم مړینې لري، هم کیسونه لري، پیښې لري. د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړۍ صفه کې خلک ډیر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډیر نه وو، د خلکو ویره ډیره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل، کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پی زیات شو. خو البته دا ټول کرونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل به، معاینات به مخیستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او اویاو ته ورسېده، د شپږ اویاو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د پنځوسو نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. دا هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیرې سپې سره په عین شکل باندې روان دی. البته مړینه دا ځل تر هغې یو څه کمه ده، تاسف سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولای شي هغه وکوي تدابیرو کې کوشش وکینو موږ خپل ځان او ټولنه ژغورلې وي.
د ننګرهار د روغتیا له رئیس سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چې په دویمه څپه کې هم هغومره خلکو ته خطر مخ دی لکه چې په اوله څپه کې مخ و. په افغانستان کې ټول ټال 3500 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې 1915 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امریکا د راتلونکي شپږڅلوېښتم ولسمشر د انتخابولو لپاره نن دغه هیواد الکتورال یا الکتوران یا هم ټاکنیز غړي ناسته کوي. د هر ایالت الکتوران به د خپل ایالت په مرکز کې راتلونکي ولسمشر انتخاب او نتیجه به واشنگتن ته ولیږي. ټاکل شوی د جنوري په 10مه نوې منتخب ولسمشر لوړه وکړي. جیو بایدن د نومبر د 3مې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ولسی رایو او هم د الکتورال کالج رایو اکثریت ګټلی دی. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات راټول کړی او همدا شیبه معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه الکترول کالجونه نن د خپل ایالتونو په مرکزونو کې راغونډي شي چې جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د دوی د دې غونډو د پریکړو پایلې به واشنگتن ته ولېږل شي او د جنوري په 16مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې مشري به یې اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس کوي اعلان شي. د پداسې حل کې چې د الکترول کالجونو ترناستي مخکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ زرګونو په لګیانو ورمورز د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره وکړي. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر د 3مې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن په مظاهره کې د مظاهره چانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. تیر اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په استازو جرګه کې د خپل جمهوري پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوی ننګه وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې دغو څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی لستری محکمه وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی د هراس ویلي چې دا دعوه برسره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی سرانوال جاش شاپیرو چې د دیموکرات ګوند غړی دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو رد کړي دي. د نورو ایالتونو چباندې شل سارانوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی سارانوال اکین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی سارانوالانو له لوري ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د 3مې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اقتصادي خبرونه به له ناجیه صاحب واورو.
د افغانستان له مالی وزارت څخه د خصوصي سکتور شرکتونه او تصدۍ شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پوروړې دي. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه شرکتونه باید د مالی کال تر پایه پورې خپلې پیسې د دولت حساب ته انتقال کړي.
شرکتونه له مالی وزارت څخه له اوایدی او غیر اوایدی مالیات څخه باقیداری لري چې د دې باقیداری شاوخه 15 میلیارد افغانۍ ده. زموږ هیله دا ده چې د مالی کال تر پایه پورې دغه مبلغ د دولت حساب ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ افغان ولسمشر مالی وزارت ته دنده وسپارله چې تر دې وروسته د مالی راټولولو په برخه کې نرمښت ونښي. ولسمشر غنی د وایدو په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې شته ټولې ستونزې او خنډونه باید په اساسي توګه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې له کامیر هوایي شرکت، روشن مخابراتي شرکت، افغان تلیکام، د تیلو او ګازو شرکت، د ملي پراختیا ملاتړې او مالیاتی ادارې او ټولو پوروړو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه ډیر ژر مالی ترلاسه شي. افغان ولسمشر ویلي د مالی وزارت د عوایدو راټولولو د واضح پلان په چوکاټ کې ټاکلي موخې ته د رسیدلو لپاره خپلې عملي هڅې چټکې کړې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کونړ کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې په کونړ کې دغه صنعت ته د خلکو ډیر پام ګرځېدلی. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د لرګیو د صنعت د تولید یوه شرکت په 2,000,000 امریکایي ډالرو پانګونه په 40 جریبه ځمکه کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو په برخه کې خپل تولید زیات کړی دی. یاد فابریکه چې اوس مهال پکې لرګین لوښي، زینتي توکي، موبل او فرنیچر او داسې نور توکي تولیدیږي، لږ تر لږه 300 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. یاد فابریکه خپل د اړتیا وړ اومه مواد د کونړ له ځنګلونو څخه ترلاسه کوي او خپل تولیدي محصولات په هیواد کې دننه پیری. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
تاسو لا پیغامونو
وغان د نګار د زندان څخه زموږ زمي افسر خپل دولت څخه ډیر زیات کله منه ځکه سیاسيان خوشول عمل ځان نه ته او زه هم د زندان په بند دروازه کې دي. دا فرمان دې د ول شرایط د خپل کې ول نظامیان ته فرمان ورکول کیږي، اما ځینې شرایط چې حق العبد او ځینې نور مسایل کې خو بل شي چې تر دې راهده پورې من په دغه شرایط کې یو په فرمان کې نه تاسې په کوم زندان په دروازه کې وخت لري د خپل دولت څخه هي ادارو تر څو خو بل نظامیان چې تر زندان په بند کې خوشي کړي.
زه محمود لاله شوري کوډه ولسوالیه سر د نامی د کباله را مجرسی یو مزه حکومت او تجارانو سره دا خویس لرو چې په دلته نصرایله پیدا کی د سفنا ځاینه پیدا کی ک پیدا کی په مواصله رسیدي نو موږ د دولت او د تجارانو سره هله کوو چې نو سره کومکونه وکړي د څان پاتي بنل ورو دغه سي د سفنا پاتې یو کڅو غواړي چې مثال یو یا چې وکی مفاز دا چې تاسو دا نه جوړولای شم وکړلای شو او دا ځما له ټلیفون شمیره د سپاراویا 8316 شپاس دا ځما له ټلیفون شمیره د جای تماس سره وني وسلام.
زه شیراسان د کونړ ولایت واجی آباد ټول سوالي نو ساسره په تماس کې دا چې په واجی آباد کې وړو کې روښتون دي ترمیم ته ضرورت کری او بیرو بار دی دم رجیب تی چی راک کرانو پی سواسن نرائی او نبت خارب زیدی اللور پول چارو آکن انداخی دارا ازر خصوص زمان دوالی شیبنا چاہتا ہمیں در ایشنا کھا ترمیمو کی ازاو ازاو تر اگواسات ور کی روکن تا زمان خواب کو ضرورت را پشلی مسلاحا پا احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګست دولس شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب باندې کې د سار لوود مخام تر واوري امدارنګ د نړۍ هر ځای کې چې استي د انټرنیټ لارې کولای شي زموږ رادیو نشرات واوري. د اپلیکیشن لارې هم کولای شي د رادیو خبرونه په ژوندۍ توګه واوري، مطالبي وګوري. که آی او ایس یا انډراید کاروي نو د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ او لخ پرونو خوند واخلې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې کې نوریاس نوري توار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د کندوز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او لسی پاتونکو د وژلو خبر ورکوي محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د امام صاحب ولسوالۍ د استامین په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاتونکو پر پوسټ برید وکړ په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ایز پاتونکو وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکر درې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون درې تنه نیولې د وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې عبدالباری لخپل دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو نیول شوی کسان تورن شوی چې د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکونکو د وژنو په ورستو پیښو کې لاس درلود په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پولیس ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي د امنیت قمندانې ویان ثناء الله روحاني وایي دغه سرتیرو د تیرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ لارې اشکاشم ته ولاړ شي چې اغورده کوټل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ پنځه ویشت اوریزه سیالۍ پیلېږي دغه سیالۍ تنظیمونکي ګل آغا نوی دوی دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د پنځو ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په لخکرګا کې پیل شي الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکي ولسمشر غوره کړي د دوی نتیجې به واشنگتن تاسوول کې یو د جنوري په شپږمه باندې کانګرس د دوړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستيال ولسمشر مایک پنس په هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي امریکایي چارواکي وایي د دوی په ګومان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نور میاشتو کې هم ترسره شي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس هم اونیز بس په ژوندۍ توګه مخبريږي د بس موضوع ل افغان جرنالستانو سره افغان جرنالستانو ته ورپیخ غواخونه او په اړه باندې د جرنالستانو اندیښنې اجمل اند د بس مختوري
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندې ماو د 25 کو په دې بحث کې مو هرکلی کوم تیر شاوخوا یو نیمه میاشت افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو لپاره یو ویرجن میاشت وو همدارنګه د ژورنالیستانو لپاره خنړی هم وو د نومبر په ومنې ټاپ کابل کې د ټولونی اوس په خنه ویان یما سیاوش په یو مقناطیسي ماين چاودنه کې د سونورو کسانو سره وژل شو د نومبر په 12 منېټا په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای پاغه چاودنه کې وژل شو چې د په موټر کې د اخدل شوی مقناطیسي ماين د چاودنې له کبله رامنځته شو همدارنګا د دسمبر په 10 هم د څورزي وړاندې په ننګرهار کې د انکاس تلویزیون ویان د خبريال او همدارنګا اجتماعي فعال ملالا میوند د ناڅرګند کسانو په ډزو وژل شو. او په روسیو کې په کابل کې د اریانا نیوز د خبریال مرګ هم یو مرموزه پیښه ګڼل کیږي. د ټولو پیښو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د آزادو رسنیو په دوام او د آزادو رسنیو په فعالیت اندېښنې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې 15 کې بحث کې په همدې غږیږو. د بحث لپاره را سره میلمانه دي د شمشاد ټلویزیون ویاند او خبریاله شملا نیازی، د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی، او همدارنګه وروسته به را سره یو شمیر نور میلمانه هم وصل شي. شمله نیازی تاسو او هاشمی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خبرونې ته ستړي مشي که دار ته وای چې شمله نیازی تاسو را ته وای چې دغه ورستی پیخی دی یو خبریال پتوګا دی رسنی یو دی وی کارکون کی پتوګا تا ته څه ډول کړی؟
ډیر مننه صاحب، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. پرختیا هم دغه اخر وختونو کې چې کوم پیښل خبریالانو سره اوسې زمونږ هر یو کس لپاره چې زور نه دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې تر سره کوو، زمونږ ټول لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملالا همداسې زمونږ نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرف او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې نه نیول شول، بلکې هغوی شهیدان شول. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې هغه اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم تو نه وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. او تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رسو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې په سنتي ټولنه کې ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېری، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي راځي پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویاند دې په توګه ته کار پیلې، داسې پیښې چې کېږي، نو یو خدا ده چې موږ خپل کار اغېزمن کیږو. یعنی په کوم شکل به چې خپل کار مخته وي، هغه هغه نه شو کولی، هغه څه مخته لاړ شو، ځکه چې یو ترس ویرم پکې کی. او تر څنګ دا چې د کورنیو لپاره د دې زغمل ډېر زیات سخت دي، چې مثلا ملالۍ زموږ لپاره یو ښه مثال و. زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري، زه چې هر سهار راځم هغوی ته دا اندېښنه ده، بار بار وینا هم کوي چې دا ځای پرېږده، مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه، ځکه چې ملالۍ یا داسې نور نجونې مثال را کوي، داسې نور خبرې اعلان مثال را کوي چې مثلا هغوی زیاته نه یغم ته غوندې خبریاله هغه چې ووژله یا هغه شهیده کړه تا هم نه پرېږدي. نو دغه طبعا د نجونو په راتګ باندې رسنیو ته هم ډېره بد اغېزه کوي، او بالاخره هغه خبریالان چې باید په کوم شکل باندې خپل کار مخته یوسي، هغه چې هم نه شي کولی.
ډیره زیاته مننه هاشمی صاحب. تاسو ته راځو، تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤل یی، هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي، تاسو ته دا پیښی د دغه سی یو لیدلوري نه او د په ځانګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان له لیدلوري نه څه ډول ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدین کو تاسو شمله نیازی خور ته خپل نه کیلې پر ځوانه وړاندې کوم. ول تیرو دوه درې وکلونو نه را پدې خوا چې کله په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شو، داعش لاکونه را پیدا شول، په ځانګړي توګه باندې زمونږ د ختیځ جون ژورنالیستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالیستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي، هغوی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته، لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي، هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون، پکتیا زون، ټول ژورنالیستان د سخت رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور کوئ چې سره لدې چې په کابل کې اوسېګم لاغه ورځنه چې هلمند راغله ما کابل ته یو څه غواکونه و د غونډه نه روسته څلور ورځنه را پدې خوازما مېرمنه د شپې خوب نه لري ساره پورې ما ته ناستې او ما زه اور رقم روحي فشار لاندې دا سره غلای ما چې په خوب کې ویره را سره دی ویره احساس را سره دی بزنګری توګه هغه جرنالستان چې هغه په جګړې په کرخو کې دی هغه راپور ورکړي دی هغه کورنۍ په جمرده دا دی یوازې ځوان دي کالبوتونه دي چې ګرځيږي په رواني او فزیکی حالت باندې دي په سخت فشار لاندې دي
مننه مننه هاشمي صاحب شاملې ته صورت دا وایي چې ځینې خلک وایي چې خبريالانم د ټولنې د نور خلکو په سیر باندې ل روانو نامنيو اغیزمن دي دوی وایي چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي ل نامنيو په خسر مختی دغه خبريالانم مختی ولی د خبريال په تپپیخو خطرونو دومره بحث کیږي دی وی خبريال په توګه تاسو څه نظر لري په دې باندې ولی خبريال مهم دی دی وی ټولنې لپاره
ډیره مننه یو خو عام خلک چې فردي کار کوي هغه ځان لپاره کار کوي یو خبريال دی ټولنه لپاره کار کوي یعنی رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورم قوه ده په یو ټولنه کې یعنی کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږي او منفي لارې ته هم راکش کولی شي دغه ته مسؤلیتونه د سبب د عامو خلکو نه د خبريالانو سوچند زیات دي مثلا چې زه چې پر رسنیو کې کار کوم زما خور چې پر رسنیو کې کار نه کوي هغه یو ځکهاله ده یا هغه یو بل ځکه کار کوي تر هغه نه زما مسؤلیت څو چنده ده ځکه چې زه هر یو خبره چې په تلویزیون کې کومه ده دي هر یو مسؤل زه يم چې په کوم اساس خبره کوم او څنګه به د کوم څنګه د خلکو د نیتونو ته یو خبر د څو رسم چې خدای مکر کوي هغه خپل لار ورکنه کی نو دلته مسؤلیتونه خبره ډیره زیاته جديده چې نسبت عام خلکو ته زمنګ مسؤلیت څو چنده ډیر ده او سره دې همدغه دلیل هم کېدل شي چې خبري اعلان دومره تر غواخ لاندې دي یعنی څنګه چې دا موضوع راوخلو زکه فوکس یعنی خبره ډیره پونځلو باندې کوم چې د انجلۍ خبري اعلان وشل کېدل ادا دې ازغم نړۍ رپورټ خبر دا کاغذ کورنۍ لپاره کاغذ ټولنې لپاره زکه چې په سختۍ سره کار کوي راځي ټولنې ته مثلا هغه اعتبار باور په ډیر دی چې یو رسنۍ کې همکارو کوي هغه خونه چې یو سړی ته یو الګ خبري اعلان ورکول کیږي هغه انجلۍ ته نه ورکول کیږي تل دی یو عادي کارمند په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کیږي یعنی دا ټول مسائل لی مسولیتونه دي تر څنګه مثلا صلاحیت نه ورکول دا ټول هغه څه یعنی خصوصا په خبريالانو کې یو جلی خبريالانو سره لاس او گریوانی دوم رسنۍ سره سره بیا هم دوی ته دوام ورکړي مننه لپاره خو بیا هم دا مسله لا هم دي کیږي بل څه سره لاس او گریوانی
مننه سره پلان کې وو سین او پښتون ته هم راځو وس د څو اوریدونکو نه موږ په بیلا بیل ولایتونو کې پښتلې دي هم دا پښتنه هم تنه کړی دا چی دوی څه فکر کوي چې ولی ژورنالیستان مهم دی ولی د بریدونو سره مخ دي دا دوی څرګندونه اورو
منوم جناغه سالې د پختیجو ولایتونو کې د کلیډ رادیو خبريال په دې روسي کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د رسنیو کارکونکو په نخښه کې په دغه یوازې 13 نیم میاشت کې تقریبا دغه درم خبريال د رسنیو کارکونکو چې وشل کېږي زمونږ هم له حکومت او هم له خپل ورخونو غوښتنه دا چې خبريالان خپل هدف نه ګرځي او دوی د لطف اند خبريالان ژوند په مو کې ځکه دوی د غرض خلک دی او د هیڅ اپریټر نه دی دوی دند یوازې د خبرونو رسول دی او د حق خو رسول دي تر چارواکو تر خلکو زمو غوښتنه دغه چې باید خبر اعلان نو د جوان خوندي تابته باید پوره پوره پام درنه وشي
خبريال دولس جبه ده کله چې دولس جبه غونګ شي نو بیا به هغه خپل احساسات د وسرګند ک همدا خبريال چې د هغه احساساتو خبر دی د هغه ستونزي مناکسوي تر چارواکو یې رسوي چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا د ستونزو د حل جمعنه کوي همدا خبريال چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپل مقدس سپیشل وظیفې لپاره د جنگ په لمړی کرخه ته ځي همدا خبريال چې د مافیا سره غاړه غړي دی دا خبريال چې د جګړې ټول کېل اخونه د دوی پوړان دي یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبريال زموږ هغه کمزورتیاوی را په ګوته کوي، زموږ له کمزورتیاو نه پرده پورته کوي.
نوم احسان صدت ته دی خوست اوسیدون کې هم خبریال او رسنۍ په موم کې دی ولسترګ او غوګونه دی. بغیر دی خبریال نه ټولنه نیمګړی ده. یوه ډیره مهمه ستونزه وی خبریال ریپورت ورکوي، هغه دی د چارواکي هغه ته متوجه کوي. په لنډ وخت کې مونږ ډیر ستونزې لیدلې دي چې دی راپور په اساس هغه ستونزه حل شي. وی دا چې دی بیان ازادي په وروستیو کلونو کې زمونږ یو غټه لستر وړنه و. دښمن غواړي چې دغه لستر وړنه دی خبریالانو په وژل کې دوه سره تر سوال لاندې راولي. په عموم کې که مونږ خبریالان له لاسه ورکوو، دا د رسنیو په نشراتو باندې لوی اغیز خیندي. کچیرې کې رسنۍ نه وي، د دوا د حکومت د کړنو یا په عموم کې د هیواد له حالاتو به مونږ نه خبره پاتې شو، چې دا د ټولنې لپاره یو لوی سرخوږی او سردرد جوړوي.
سمع الله حکمل یم، د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی. د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی، او د خبریالان د ټولنې سترګې ګڼل کیږي، او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري. د وسلوالو طالبانو، افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي، او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي. خبریال د ټولنې یو بې پرې او بې ګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه دا ده چې په دغه سختو شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپېړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي، او د افغانانو غږ خاموش کړي.
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو، او خپل نظرونه یې را سره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو. هاشمي صاحب، مخکې شمله نیازی په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو په ستونزو وغږېده. موږ په ننګرهار کې تازه د یوې خزینه خبریالې د قتل شاهدان وو. د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي، په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو؟ د تاسو فکر باندې علت به څه؟
ځان سر مثلا په دې وروستیو کې د ژورنالستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي، دا داسې دي چې سکیل غواړي د خپلو ناکامیو، د خپلو بدنامیو، نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالستان په نښه کوي، خبریالان په نښه کوي، تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کونه باندې هغې باندې مصروف شي، بوخ شي، او هغه اصلي جرایمونه مخه واوري. یوه دا علت ده. دویم علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې، چور کې، چپاول کې لاس لري، ژورنالستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برچېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښته. دریامه مافیایي کړی دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښته. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي، که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسې فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډز وکړي، او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي، او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راجي کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته برعت نه ورکوو. د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي، او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بېرته درته راځو. شمله نیازی، تاسو نه غواړو چې تاسو راته دا ووایي چې د ژورنالستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوي چې څومره مؤثر دي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینی ډول سوی وی، شاید په دې اخیرو وختونو کې موږ دومره خبریالانو د وژل کېدلو شاهدان به نه وو، نن به همدا موضوع نه یادوله.
طبعا دا د حکومت ناغيري ده چې په دې برخه کې کړی دا فقط ایوازي دا چې د عام خلکو غونډي یا غندي یا تایید یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبرې دلته وشل سو یا دا تر تهدید لاندې ده. کاهیان د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه و تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس چې د ورځې هغه ورځ مزدوري کوي په لاره تېرېږي هغه په امن کې نه ده. څه به یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنې هغه حقایق خلکو ته وښیي د عامو خلکو او د حکومت تر منځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې حکومت چې کوم مراسم نیسي کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي دا همدغه رسنۍ دي همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته یې رسوي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې رسولي وای مونږ به د دې شاهدان نه وو دغه ویره به مونږ سره نه وه دغه اندېښنه به مونږ سره نه وه. حداقل که دا تېر هم شو دې نه وروسته هم دې یو اقدام وکړي مونږ به لږ څه آرام شو ځکه چې هره ورځ هم پتار سه هره ورځ هم په ویره ده. زه خپله د دغې صحنې شاهده یم چې زمونږ په دفتر باندې برید وشو زه هلته موجود وم له هغې نه وروسته څه وشو کله چې کوم اقدام شوی وای مونږ به یعنی دوه ځلې دا برید شوی ده یو ځلې چې وشو بل ځلې خو حداقل به د دې مخنیوی شوی وای دا کار هم ونه شو څو ځلې د مختلفو رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسله خبریال چې له کوره تر دفتره ځي په ستونزو باندې تګ راتګ کوي.
مننه هاشمي صاحب تاسو د شملنی ازي څرګندونه واوریدلې د تاسو فکر باندې که حالات همدغه سي رواني چې په خبريالانو باندې پر لپسي بریدونه کیږي غالبا اغلی نیازي په شمشاد تلویزیون باندې دی ویډلیزي عملی یادونه وکړه یعنی دا پیښې دي وسنه یو میاشتونه دي بلکې وی وګدي مدیر ای سي روان دي خو په ورستیو کې زیاتې شوې دي او په ځنګړې توګه د خبريالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخستې دی. بیان ازادي افغان حکومت خپل یو مهمه لاستراوړنه غني نه وازي دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره یو لاستراوړنه یو بریا ګڼل کیږي که بریدونه حملی او د خبريالانو په وړاندې زور زیاته په همدې شکل دوام وکړي په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادي به اغیزي شوی.
ان سره مترم زه خپل دغه بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسترولونه نه بلم دا د افغانستان د ژورنالستانو د قرباني او د غوي د پاک وینو نتیجه ده چې غوي په دغه لار کې ویني ته کړی دي په تیر دوه لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالستان ور کړی دي. تاسو باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم رسیال سروردانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغلونې کیسونه درلودل دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راټیټ کړل یا تر سلو پورې راټیټ کول په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي. نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده. زما په ګومان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې کتاب اند اولس افغانان دی خځې پړونی ته درنه خلری دی خور پړونی او ټکری ته احترام لري دی چې حمله قصدن په خځینه ژورنالستانو کې وجه انده ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د عامه په خلاف باندې راو پاریږي او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په ځنونو کې زمونږ خځینه ژورنالستانو د نش په حساب باندې دي دغه حالات همداسې جریان پیدا شي. خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپل افغانستان کې په دولیدو ده. افغانستان بیا یو ځلې منوکه توایفي او جنگ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده. بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې د چا په فساد باندې د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي دي هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې چې بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي. ژورنالستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیانې ساري. ژورنالستان چې کله له کوره نه شي وتی خپل پلرني کلي ته نه شي تللی بازار کې نه شي ګرځېدلی ډاکټر ته نه شي تللی همدا اوس ژورنالستان په یوازې ژوندي دي کالبوتونه ژوندي دي نور روحن وژل شوي دي. ژورنالستان اوس په مړو حساب دي.
مننه. بیا به هم تاسو ته راځو ښاغلی هاشمي. شملنی ازی هاشمي صاحب په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو لپاره شرایط تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه او ژورنالیستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي. اجتماعي حساسیتونه هم شته دی، ټولنیز حساسیتونه هم شته دی، د ښځو د کار کولو په وړاندې په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې، او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج چې یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ورباندې دی. تاسو له ښځینه همکارانو سره په نورو خبریالانو سره خبرې کړې دي، فکر کوي چې هغوی د نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه او د هغوی په کار باندې وروستیو پېښو ډېر اغېز کړی؟
ډېره مننه. ښکاره خبر ده کومه ستونزې چې تاسو ته یادونه او اشاره وکړله چې کلتوري ستونزه زموږ د ښځینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده. طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یوه خبریاله راوځي، مثلا یو جلې راوځي د خبریالې په لور باندې یا د یوې ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه سوچ زور سره مخ شوی یم. حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خبرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي، حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو، باید موږ په یاد نه شو. نو دوم تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. سناسه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یو انجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به سره کوم اندېښنه کې د هغې رواني حالت به کوم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنی په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هغه ولایت کې یو دلی وژل کېږي، یو خبریاله دلی وژل کېږي. نو تا بل دا د انجونو خبریالانو په ژوند باندې یا په دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دې ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا څو په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر انجونې په رسنیو کې کار کوي، کله چې دغه پېښې ډېرې کې کورنۍ دا پېښې ویني یا خپل انجونې دا پېښې ویني، دغه د انجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتني ویاندیان انجونو په اړه وغواړو، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوښتنه چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی هاشمي مننه له شملې نیازۍ نه. ښاغلی هاشمي، تاسو راته لنډ داسې ووایئ چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالستانو د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب د افغانستان نافذه قوانین واضح دي. هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالستانو سپورت ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، په یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو ولسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوستې قومندان یو عادي د وکیل زوی لس کسه شل کسه بادیګردان له ځان سره ګرځوي، زری موټرې ګرځوي، د پولیسو رینجرې ګرځوي. ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلی چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقلن دوی هغه ساتونکي ورکړي، پوستې ورکړي ورته، یا په ولایت کې ورته ورکړي د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي، او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي، اعدام شي، سزا ورکړل شي، علني محکمه شي، نو د نورو لپاره به عبرت هم ګرځېږي او ژورنالیستان به خوندي شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري دی. هاشمي صاحب، څرګندونې مو واورېدلې. شملې نیازۍ، تاسو راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډیره مننه. لمړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنې له رهبری غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري د هغه امنیت د ساتنې لپاره. ډیرې رسنې موږ د سي امنیت لري چې واز له خبريال نه کار اخلي کله چې په سخت ډول باندې رسې هیڅ کله د هغه په درد باندې نه خوري. یعنی فقط کار او کله چې هو ځل سو خلاص هغه قصه ورانه ده. نو هداقل باید د رهبری سره کینی هغه یغه کوم حقونه یا کوم مسائل چې د خبريالانو په تړاو باندې ډیر زیات مهم دي هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل دیو خبريال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسیږي یا اعدام شي یا داسې نور، زه فکر کوم دا مسائل به ډیر زیات راکم شي او نسبتا خبريالان به په ډاډه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډیر زیات مننه کو له شملا نیازی نه د شمشاد تلویزیون خبریاله ویاند او همدارنګه د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر خغلی موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کورودانې درته وایو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو. په څو شیبو کې زموږ همکار زرغونه منګل درسره